تکنولوژی تشخیص زود هنگام سرطان، گسترش تکنولوژی خانه‌های هوشمند و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. دانشمندان پوهنتون طبی لندن تکنولوژی جدیدی را انکشاف دادند تا سرطان مرگبار روده ها را در مراحل ابتدایی آن تشخیص کند و به بیماران فرصت صحتیابی مجدد را ایجاد کند. این سیستم اودین ویژن نام دارد و ترکیبی از هوش مصنوعی و تکنولوژی های فضایی میباشد. شرح بیشتر در این گزارش.
سرطان روده 30 کشنده ترین نوع سرطان در میان مردم است که هر قدر زودتر و در مراحل ابتدایی تر تشخیص شود، فرصت بهتری برای احیای مجدد و تداوی مریض وجود می داشته باشد. اما دکتر لورنس لووارد، پروفسور سیستم میدیمایی، می گوید که در کولونوسکوپی همه چیز مشاهده و تشخیص نمی شود و جزئیات کوچک ناشناخته می ماند.
در جریان کولونوسکوپی بین 1 تا 5 پولیپ از دید ما مخفی می ماند و برای دومین دلیل مرگ ناشی از بیماری سرطان در بریتانیا یک موضوع بسیار مهم به شمار می رود.
پولیپ روده معمولاً خطر زیادی ندارد، اما برخی از آنها ممکن است در طول زمان به سرطان تبدیل شود. دانشمندان میگویند که هوش مصنوعی میتواند تمام تصویر را مشاهده کند و هیچگاه اشتباه نکرده و مخشوش نمیشود.
وقتی جریان زنده ویدیو نشر شد، سیستم ما صفحه به صفحه تصویر برداری میکند و آن را آنچه که ما شبکه مصنوعی عصبی مینامیم پروسس میکند. من موقعیت پولیپ ها را با دیدن تصاویر حجرات رنگامیزی شده مختلف برداشته شده از ویدیو تشخیص میدهم.
آن اسناد حجم زیاد داشته و با جزئیات است و نمیتوان توسط اینترنت آن را ارسال کرد. لذا به عوض آن، اودین ویژن از ارتباط میان زمین و ساتلایت که میلیون ها مایل دور قرار دارد استفاده کرده و معلومات را دوباره به دکترانی که میخواهند بیماری را تشخیص دهند میفرستد. انکشاف و ایجاد این تکنولوژی در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. اگر این تکنولوژی موفق شود، از آن در کلینیک ها، شفاخانه ها و حتی در مناطق دور افتاده می توان استفاده کرد و این اطمینان به دست خواهد آمد که هر بیمار در نخستین مراحل بیماری دقیق ترین تشخیص را به دست آورد.
هوش مصنوعی اساساً ما را به آن نقطه قرار می‌دهد که می‌توانیم از کیفیت خدمات اطمینان حاصل کنیم. ما در اصل هم ساختن خدمات صحیح قرار داریم، به خاطر که می‌توانیم اطمینان دهیم که شما در هر جا بهترین متخصص و تشخیص را از طریق شفاخانه ما به دست آورده می‌توانید.
دانشمندان تکنولوژی اودن ویژن ابراز امیدواری میکنند که عملی شدن برنامه آنان زندگی هزاران نفر را نجات داده و به مریض ها کمک میکند تا از قرار گرفتن در زیر اشعه ایکس و رادیواکتیو دوری جویند. برنامه اودن ویژن پلان دارد یک تحقیق آزمایشی کلینیکی را در 12 ماه آینده انجام دهد و متخصصین انتظار دارند نوع جدید تکنولوژی را تا 2 سال آینده در دسترس داشته باشند.
ساینسدانان روش‌های جدیدی را یافتند و با استفاده از آنها می‌توانند جایی را که لباس، دوا و اشیای دیگر ساخته می‌شود ردیابی کنند. این روش‌ها شرایط را بر شرکت‌های سخت می‌سازد که مواد و وسایل را غیر قانونی و بی‌کیفیت تولید می‌کنند. روش‌های جدید تشخیص با استفاده از تکنولوژی یادگیری ماشین دینه میکروب‌های نامرئی را تشخیص می‌کند و این میکروب‌ها در هر مکان متفاوت است. در رابطه توجه کنین به این گزارش.
لباس، دوا و اشیای دیگر شما مشخصات ویژه ژنتیکی دارد، زیرا هر کدام در مکان و محیط خاص ساخته شده است و مملو با میکروب‌های همان محیط می باشد. این ویژگی هویت مشخص از ترکیب DNA به اشیا می دهد.
این هویت مجموعه از باکتریای فنجی، ویروس ها، پروتوزوا است. این موجودات زنده نامرئی در هر نوع محیط کره زمین وجود دارند.
جسیکا گرین بنیانگذار شرکت فلاجن است و این شرکت در حال ساختن نقشه از میکروب های جهان می باشد. آنها خاک هر محیط را که مملو با میکروب ها است جمع آوری می کنند و با استفاده از تکنولوژی ترتیب دهی دی این ای آن را به معلومات قابل ثبت تبدیل می کنند.
اشیای تولید شده نه تنها میکروب ها را از گرد و غبار هوا که روی آن می نشیند جذب می کند، بلکه آن را از تماس با محیط و کارگران نیز جذب می کند.
یکی از موارد استفاده از این روش ها مقابله با مشکلات در صنعت لباس است.
چیزی که ما از شرکت های نامدار میشنویم این است که یک سوم محصولات آنها توسط شرکت های بدون مجوز به بازار می آید.
نظر به آمار نهاد دیدبان حقوق بشر، قراردادهای دست دوم و فابریکه های غیر مجاز اغلب در صنعت لباس اتفاق می افتد و در شمار از این فابریکه ها بدترین سوء استفاده از کارگران رخ می دهد. شرکت فلاجن در حال جمع‌آوری گرد و غبار از 40 کشور و صدها فابریکه است و می‌خواهد دیتابیس میکروب‌ها را ایجاد کند تا مکانی که محصول در آن ساخته شده است شناسایی شود.
در واقع ما میکروب های هر مکان را به صورت دیجیتالی ثبت می کنیم. سپس نمونه ای از دی ان ای محصول را گرفته با استفاده از الگوریتم تکنولوژی یادگیری ماشین می بینیم که اطلاعات گرفته شده از محصول با فابریکه سر می خورد یا خیر، و به همین طریق به شرکت مشخص می سازیم که محصولات آنها توسط فابریکه مورد اعتماد آنها ساخته شده است و در آن شرایط و محیط برای کارگران در مقایسه با فابریکه های غیر مجاز با محیط واقعا آلوده خوب است یا نه.
خانم گرین میگوید که با ایجاد کردن دیتابیس شناسایی میکروب ها ممکن است انتشار امراض را پیش بینی و شرکت های تولید کننده ادویه تقلبی را شناسایی کرد.
می توانیم دی ان ای دواهای تقلبی را ردیابی کنیم و دواهایی را که میکروب های مشابه دارند و دسته های مشخص تقسیم کرده و سپس با استفاده از آن به شرکت های دواسازی و حکومت ایالات متحده کمک کنیم تا بدانند با چه تعداد از این منابع مختلف تولیدی وجود دارد.
در نهایت وقتی این تکنولوژی انکشاف یابد و دیتابیس شناسایی میکروب ها وسعت پیدا کند، در رابطه با اینکه خوردنی ها و نوشیدنی های ما از کجا می آید معلومات بیشتر فراهم خواهد شد.
د امریکا د اوریګن په ایالت کې د ټکنالوژۍ یو شرکت د زیرکو کورونو او اپارتمنونو ټکنالوژۍ ته وده ورکړي. د دغې ټکنالوژۍ په مرسته د کورونو او اپارتمنونو اکثره وسایل له انټرنټ سره وصل کیږي او د کور مالک او کرایه ورکوونکی کولی شي د انټرنټ له لارې په اسانه د کور وسایل کنټرول کړي. نور تفصیل په ریپورت کې.
د ایوټس شرکت د زیرکو اپارتمانونو د ټکنالوژۍ چمتو کوونکی شرکت دی. دغه شرکت ټکنالوژي د اپارتمانونو اوسیدونکي او کرایه ورکوونکي په اپارتمان کې له انټرنټ سره وصل وسیلو له لارې نښلوي. د اوریګن د ایالت د پورتلند په ښار کې د زیرکو اپارتمانونو د اوسیدونکي زاو تران لپاره داسې زیرکې وسیلې چې یوازې په غږ باندې فعالیت کوي ژوند ډیر اسانه کوي. د هغې کرایي اپارتمان د خوځښت په سنسرونو، زیرک ترموستات یا د حرارت د ترتیبولو په وسیلې، زیرکو څراغونو او زیرک لاودسپیکر مجهز دی.
با هر اندازه چې نوي انکشافات زیات شي، په هماغه اندازه عمومیت پیدا کوي او خلک یې د اخیستو تمه کوي.
د ګراند پارک ویلج په نامه د اپارتمانونو په دغې مجتمع کې هر اپارتمان په زیرک ټکنالوژۍ مجهز دی.
So as you walk in the unit without having to touch a light.
اپارتمنت په ننوتلو سره څراغونه په خپل روښانه کیږي. لاود سپیکر، ټلویزیون او هرڅه په خپل چلانيږي. ګټي ډېر زیات دي. دا چې خپل کور ته ننوځي، کور مو هرکلای کوي.
اوس په امریکا او کاناډا کې د ایوټس شرکت د اپارتمانونو له شاوخوا څلوېخت مجتمعګانو سره د زیرک ټکنالوژي په برخه کې همکاري کوي او په اوسط ډول هر اپارتمان د سویچونو او څراغونو په ګډون په شاوخوا څوارلس بیلابیلو ټکنالوژیو مجهزوي.
کله چې کرایه نیونکی اپارتمان ته راکډه شي، اپلیکیشن ډاونلوډوي او هر څه په سمه توګه کار کوي. کله چې له اپارتمان څخه بیرته کډه وکړي، ټول سیستمونه بیرته خپل عادي حالت ته ګرځي او په دغو وسیلو نور کنټرول نه لري.
د ایوټس شرکت په مرکزی دفتر کې په ډیرو وسایلو ازمایښتونه ترسره کیږي چې د اپارتمانونو د اوسیدونکو لپاره په کافي اندازه زیرکې وسیلې چمتو کړي.
موږ خپل ځان کامیاب نه احساسوو که یوازې د کور ریموټ کنټرول ووسو. باید کور په دومره اندازه زیرک کړو چې نه یوازې ستاسو په وړاندې عکس العمل وښي، بلکې ستاسو په اکله ډیر شانس دکړي.
د آیوټس شرکت د ماشین د زده کړې له میتود څخه په ګټه اخیستو غواړي خپل سیستم دومره زیره کړي چې د انسانانو په حق له ډیر څه زده کړي او بیا یې عملي کړي.
موږ په دې باور یو چې کور نور یوازې له څلورو دیوالونو او چت څخه نه دی جوړ، بلکې داسې یو جوړښت دی چې تاسو ورسره سفر کوئ. اوس که تاسو په هوټل کې یو خونه کرایه کوئ، خونه په خپل پویږي چې د څراغونو رڼا په کوم اندازه وي او د حرارت په څومره درجو کې تاسو غواړئ چې ویده شئ.
د دغه شرکت چارواکي وایي دوی د خپلو کارونکو معلومات خوندي ساتي.
موږ د شرکتونو په خبرو باور کوو، فرق نه کوي چې شرکت څه کوي، مشتریان ورباندې اعتماد کوي او د ما لپاره ډیره مهمه خبره نه ده.
د آیوټس شرکت وایي د دوی ټکنالوژي کرایانونکو او کرایه ورکونکو دواړو ته ګټه ورده او دوی هیله مند دي چې دغه ټکنالوژي عامه او د خلکو د ژوند عادي برخه شي.
در این قسمت برنامه نظری می اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در وبسایت های مختلف و صفحات رسانه های اجتماعی انعکاس یافته و مثل همیشه در این بخش ژیلا جان نوری ما را همراهی میکنن. سلام ژیلا جان.
دوجان سلام خدمت شما، خدمت برنده عزیز. باز هم چند خبر و گزارش از جهان تکنولوژی را گرده هم آوردیم که با هم در این گزارش یک جای مشاهده میکنیم. در میان گزارش های جالب جهان تکنولوژی در این هفته، در ادامه تنش‌های تعرفه میان آمریکا و چین، شرکت گوگل همه معاملات تجارتی خود را با شرکت تکنولوژی هواوی قطع کرد. رئیس شرکت هواوی در واکنش به اقدامات حکومت آمریکا در برابر تولیدات این شرکت گفت ایالات متحده این شرکت را دست کم حساب کرده است. بعد از تصمیم شرکت گوگل، حکومت آمریکا برخی از محدودیت‌های تجارتی بر تولیدات تکنولوژی را کاهش بخشید. شرکت هواوی در پاسخ به اقدام ایالات متحده گفت این کشور کارت‌های آخذه می‌سازد، اما به این معنی نیست که از آمریکا نمی‌خرد. و این شرکت ادعا میکند که گزینه 5G را الی 2 یا 3 سال آینده هیچ شرکت دیگری در دسترس نخواهد گذاشت. حکومت آمریکا اعلام کرد که برای شرکت هواوی اجازه خرید برخی از تولیدات تکنولوژی شرکت های آمریکایی را میدهد. در خبر جالب دیگر از کانادا، در کنفرانس سالانه تکنولوژی در کانادا ربات‌های پیشرفته معرفی شدند. در میان یکی از ربات‌های انسان‌نما بیشتر جلب توجه کرده بود. در این نمایشگاه ربات‌هایی که با بیشتر با هوش مصنوعی کار می‌کنند و در زندگی روزمره انسان‌ها بیشتر تاثیرگذارند معرفی شدند. در میان سایر تولیدات، موتورهای خودکار بدون راننده و ربات‌های انسان‌نما که با سایر افراد تصادف نمی‌کنند نیز معرفی شدند. نمایشگاه امسال بیشتر استفاده بهتر ربات‌های راننده در تجارت‌های آنلاین را نیز تأکید می‌کرد. در میان ربات‌ها، ربات‌های راننده را نیز معرفی کردند که می‌تواند خدمات صحی را برای افراد مریض و افراد مسن در زمانی که نیاز باشد برساند. در نمایشگاه امسال همچنان ربات‌های راننده را معرفی کردند که می‌تواند خدمات صحی را برای افراد مریض و مسن برساند. برخی از ربات‌ها که می‌تواند از تغییرات اقلیمی بررسی کند نیز در میان سایر ربات‌ها معرفی شدند. در بخش دیگر آن ربات‌هایی که می‌تواند با انسان‌ها بیشتر مکالمه نمایند و از نظر روانی با آنها صحبت کند نیز معرفی شدند. در خبر جالب دیگر از چین، نوع ربات های زیر آب که میتواند در امواج آب شنا کنند ساخته شده است. در رقابت میان ربات های زیر آب، تیم های مختلف از سراسر چین، از کشور ژاپن و استرالیا ربات های مختلف تحت البحری را معرفی کردند. یکی از ربات های تحت البحری که به هدف آموزش در مکاتب استفاده می شود، مانند یک صندوق کوچک است، اما با تصویر شفاف از سطح آب فیلم برداری می کند و ویدیو را به طور زنده به اپلیکیشن می فرستد. این رقابت برای بالا بردن سطح معلومات افراد از زندگی تحت البحری برای انداخته شده بود. ربات ها در زیر آب رقابت پرداختند. قرار است مسابقه بازی ربات ها در زیر آب نیز برای شناسایی بهترین ربات های تحت البحری برای انداخته شود. در این رقابت یک ربات از انستیتوت تکنولوژی دفاعی چین برنده شد. خبر جالب دیگر برای علاقه‌مندان تماشای فیلم‌های آنلاین، اپلیکیشن نشر فیلم اسمارت سینما یا سینمای هوشمند نسخه دوم و بهتر آن را که قبلا فقط در تلفن‌های هوشمند بود اضافه کردند. در گزینه جدید نشرات فیلم‌های چینایی فراتر از چین در نقاط مختلف جهان از طریق عضویت ماهانه در اپلیکیشن اسمارت سینما قابل دسترسی خواهد بود. در سال 2018 سینمای چین حدود 60 میلیارد دلار را برای عرضه خدمات فیلم‌های چینایی از طریق این اپلیکیشن سرمایه‌گذاری کرده بودند. دوی سوم فیلم‌هایی که در اپلیکیشن وجود وجود داشتند برای پرده سینما و تلویزیون قابل دسترسی نبودند. اکنون کاربران برای تماشای فیلم‌های 4K و 3D با پوشیدن عینک‌های واقعیت مجازی با پرداخت عضویت بیشتر می‌توانند فیلم‌ها را تماشا کنند. تاکنون اپلیکیشن اسمارت سینما حدود 2 میلیون عضو دارد. قرار است خدمات سینمای هوشمند در همکاری با شرکت هواوی و گزینه اینترنت 5G در سایر نقاط جهان مثل شرق میانه، آفریقا و برخی از کشورهای اروپایی نیز اضافه گردد. و در خبر جالب دیگر، ربات انسان‌نما می‌تواند بدون اینکه موازنه خود را از دست دهد روی ریسمان نازک را برود. انستیتو تحقیق آمریکایی نو ربات‌های انسان‌نما را ساختند که می‌تواند در روی سطوح نازک و باریک مثل ریسمان با توازن کامل را برود. در ویدیویی که به نشر رسیده است، ربات اطلس روی تخته‌های کوچک خشت راه می‌رود. توسط سنسوری که در ربات‌ها در نظر گرفته شده است، ربات اندازه ارتفاع و عرض سطح را مشخص می‌کند، بعد با موازنه روی آن راه می‌رود. این ربات جزء پروژه تکنولوژی شرکت داینامیکس باستن است که تاکنون ربات‌هایی که می‌توانند 50% روی سطوح باریک و نازک راه بروند ساختند. کارشناسان معتقدند که ربات‌های انسان‌نما افراد را در حالات اضطراری که انسان‌ها با آن رسیدگی کرده نمی‌توانند کمک می‌کند و جان افراد را نجات خواهند داد.
شرکت گوگل بعد از تلاش‌های تعرفه میان چین و آمریکا تصمیم گرفت که سیستم عامل خود از تلفن‌های هواوی پاک کند. شرکت گوگل هم معاملات تجارتی خود با شرکت هواوی قطع کرده. این کار از معروف شدن تلفن 5G هواوی که در آمریکا جلوگیری خواهد کرد که در رقابت با تلفن‌های گوگل و سایر تلفن‌های هوشمند علاقمندان خود دارد. تلفن‌های هواوی در عرصه گزینه اینترنت 5G پیشقدم شده است. این تلفن‌ها بیشتر در اروپا طرفدار دارد. شرکت هواوی در رقابت با تلفن‌های هوشمند اپل و سامسونگ در ردیف سوم قرار دارد. معمولاً افراد برای تماشای زیبایی زیر آب‌ها افراد از لوازم مختلف به شمول کامرا و پشت زیر آب و اکسیژن و غیره استفاده می‌کنند. اما کامرای جدید به نام نوواتیک میتو کار ساده‌تر و بهتر انجام می‌دهد. بدون از اینکه شما حتی داخل آب برین، کامرا را به زیر آب می‌اندازید و تصاویر زیبای تحت البحری را می‌توانید که جمع‌آوری و حفظ کنید. این کامرا را دو مبتکر تکنولوژی که برایشان زندگی تحت البحری جالب بود در طول 5 سال ساختند. قیمت این کامرا بر زیر آب حدود $2,000 است. تصویر کامرا 4K یا 4000 نیتس شفاف می باشد. یک شرکت مبتکر تکنولوژی در بلژیک به نام مادر نوع مایکروفون یا زمین کوچک را با گزینه استفاده تکنولوژی ساخته که در او می توان سبزیجات در ظرف یک هفته رشد داد. این شرکت ادعا می کند که یک نوع سبزیجات که این نوع فرم رشد می دهد در مقایسه با سبزیجات معمولی با مواد تغذیه بالاتر بوده و در هوای پاک داخل منزل رشد می کند. این فرم با یک پتنوس و چراغ LED دیزاین شده. با انداختن تخم سبزیجات استفاده از چراغ در ظرف 7 روز می توان از حاصلات از او استفاده کرد. قیمت این بسته با تخم سبزیجات حدود کمتر از $50 است. شرکت تولیدات تکنولوژی ایسر نوع لپتاپ جدیدی به نام ایسر ترایتون 500 عرضه کرده که با گزینه‌های بالای تکنولوژی همچون حافظه بالا، کارت گرافیک و سیستم عامل سریع ساخته شده است. این لپتاپ که برای بازی گیم ها ساخته شده، تصویر 4K دارد و کیبورد از مستحکم‌تر ساخته شده است. این کامپیوتر برای ادیت ویدیو یا فیلم برداری موقع بازی گیم ها نیز گزینه خاص خود دارد. قیمت این لپتاپ ها حدود $2,000 است. ایکا و کوستیکا دو دیزاینرهایی که طرفدار محیط زیست هستند نوع بودهای 3D طراحی کردند که از طبیعت الهام گرفته شده است. این نوع بودها به اندازه مشخص به طور انفرادی دیزاین و چاپ میشن. در این نوع بودها از چرم و آلومینیوم و سایر عناصر دیگر استفاده شده است. این بودها اواسط امسال برای علاقمندان که از قبل فرمایش میتن به فروش میرسند. AI-CAD یکی از اپلیکیشن های مفید در مغازه اندروید یا گوگل برای ویرایش عکس اضافه شده است. در اپلیکیشن شما عکس خود می توانید که با عکس دیگر یک جایی ویرایش کنید و با قیچی عکس شما می توانید که بک‌گراند یا صفحه که عکس روی او قرار می گیره با فیلتر مخصوص دیزاین و تنظیم کنید. این اپلیکیشن گزینه های بالای تغییر و دیزاین عکس دارد و به طور مجانی در تلفن های اندروید قابل دانلود یا نصب است. شرکت چینایی نوبیا که تلفن‌های هوشمند می‌سازد، اولین بار نوع ساعت هوشمند ساخته که می‌تواند بدون تلفن هوشمند را همچون ساعت و تلفن استفاده کند. این ساعت‌ها که با هوش مصنوعی دیزاین شده با تکان دست صفحه تبدیل می‌شود و شما با گزینه صدا می‌تونید که از او استفاده کنید. این ساعت کامرا دارد و GPS یا رادیو نیز در سیستم عامل از او در نظر گرفته شده است. قیمت آن حدود $600 آمریکایی است. یک کانال یوتیوب که بیشتر از 165,000 عضو دارد به نام تک بیست است. در این چینل برخی از ویدیوهای جالب و معلوماتی درباره نوآوری تکنولوژی گنجانی داشته است. چینل خودتان میتونید پیدا کنید و ویدیوها را میتونید که دنبال کنید. داود جان،
شیلا جان، یک مینه تشکر از حضور شما در برنامه.
تشکر شما.
تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که هفتوار ما گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و همچنان در چنل یوتیوب کاروان به نشر می رسانیم. امید است در پهلوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم با ما همراه باشین. لوری ودانه تل په جدی توګه ساتنه او پاکاری ته اړتیا لري. د دغو کارونو سخته برخه د ودانیو په بهرنیو برخو کې کار کول دي چې د کارګرو ژوند له خطر سره مخامخ کولی شي. د دغې ستونزې د حل لپاره د داسې ډرونونو پر جوړولو کار روان دی چې په راتلونکي کې به د کارګرو پر ځای ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. په دې اړه
د لوی ودانیو په شاوخوا کې د خوازو پر ځای داسې ډرونونه تصور کړئ چې د کړکیو له پاکولو نیولې د مشکلاتو تر پیدا کولو او عادي حفظ و مراقبت په ګډون ډول ډول کارونه په منظمه توګه کوي. انګلیسي او سویسی څېړونکو ډرونونو ته چنګک ډوله جوړښت ورزیات کړی او داسې پروګرام کړی چې همدا کارونه وکړي.
چنګک ځای پر ځای کوي او بیرته راکش کوي چې مزه کلک شي. له هغه وروسته له کنټرولونکي ګټه اخلي او خپل ځان په بشپړ مودي شکل ښکته کوي. د دغه حرکت په کولو سره مزه پراخوي چې ښکته او پورته لاړ شي او د ودانې سطحه وڅېړي. که کومه ناقضه موجوده وي ترمیم کړي او یا یې نمونه واخلي.
دغه څېړونکي غواړي له ډرونونو څخه نه یوازې د ودانیو بلکې د تونلونو او له ځمکې لاندې میتروګانو او معدنونو د څېړنې لپاره هم کار واخلي.
The drones would routinely monitor.
درونونه به په منظمه توګه ودانې څاري او کله چې کوم غیر نورمال شی یا احتمالي نقصان ولیده په هماغه ځای کې نی او څیړنه کوي او کچیر ضرورت وي د ترمیمولو کارکونکو هلته لیږي چې مشکل حل کړي.
دغه درونونه نه یوازې کولای شي د لویو ودانیو او نورو جوړښتونو نظارت وکړي بلکې د حفظ او مراقبت د عادي کارونو لپاره هم اقتصادي تمامیږي.
For example, today,
د مثال په توګه اوس د ودانیو د څارنې لپاره له خوازو او هلیکپټرونو کار اخیستل کیږي او واقعي پوښتنه دا ده چې موږ څنګه کولی شو داسې روبات ماشینونه جوړ کړو چې ډېر دغه کارونه په اسانۍ او چټکۍ سره وکولی شي.
د تل په شان ویره دا ده چې روباتونه به د انسانانو کار واخلي. خو دغه څېړونکي وایي ډرونونه یوازې یوه وسیله ده او د خلکو ځای نشي نیولی.
درونونو ته لا تروسه هم په منفي نظر کتل کیږي. خو زه فکر کوم دا مهمه ده چې موږ خو چې دوی څنګه کولای شي له نورمالو کارونو سره مرسته وکړي او څنګه کولای شي چې له انسانانو سره په ورځنیو کارونو کې همکاري وکړي چې ژوند یې اسانه کړي او خطر یې کم کړي او په عین وخت کې د کارولو مصرف هم کم کړي.
د څېړنې ټیم د خپل دغه نظر د انکشاف لپاره له طبیعت څخه الهام اخیستی. دوی په خاصه توګه په جالونو کې د غړنو لکه او پورته تلو څخه دغه نظریه اخیسته.
پوهنتون څېړونکو د لیتیم آیون لرونکو بیټریو د بیا ځلي کارولو یا ریسایکل کولو بې ضرره طریقه کشف کړي. په دې کار سره به د محیط د ککړتیا او بیټریو د ضایع کېدو مخه ونیول شي او ښایي له زړو بیټریو بیرته نوې جوړ شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د لیتیم آیون لرونکو بیټریو څخه په برقي موټرو، زیرکو تلیفونونو او لپټاپ کمپیوټرونو په ګډون په ډیرو نور وسایلو کې ګټه اخیستل کیږي چې زیاتوالی یې ستونزې رامنځته کړي.
که د بیټریو لپاره له حده زیاته تقاضا موجوده وي باید یا له منځه یوړل شي او یا هم ترمیم شي.
د رایس پوهنتون د ماسترۍ د دورې محصل کیمیتران او ساینسي څېړونکي بابو ګنګولي د لیتیم بیټریو د له منځه وړلو لپاره یوه نوې طریقه کشف کړې. په دغې طریقه کې له زیات حرارت او زهرجنو لوګیو څخه چې د ریسایکلینګ په معمولو طریقو کې رواج لري کار نه اخیستل کیږي.
مونږ پوهیږو چې په څه ډول شیان په پاکوونکو اسیدونو ومینځو، خو په دې نه پوهیږو چې په پاکوونکو محلولونو چې ګټه اخیستل ورڅخه ساده او خوندي دي څنګه دغه کار وکړو.
تران او گنگولی د دغه کار لپاره له یو حللونکي محلول څخه چې له کولین کلوراید او ایتلین ګلایکول څخه جوړ شوی ګټه اخلي. په محلول کې د بیتری د کتود د برخې په ښکته کولو او د سانتیګراد تر 113 درجو پورې په حرارت ورکولو سره چیړونکي کولی شي کوبالت ورڅخه استخراج کړي چې د لیتیم آیون لرونکو بیتریو مهمه برخه جوړوي. دغه فلز د سرطان ناروغي رامنځته کوي.
خای په ځینو قضیو کې سرطان رامنځته کړي. په همدې خاطر ډیره مهمه ده چې دغه مواد لري ونه غورځو. باید د دویم ځل استفاده پاک لای فکر وشي.
After 24 hours of heat, لڅلی رښتو ساتونو حرارت ورکول وروسته دا سې او چتر لاسکیږي. دغه کولای آسمانی رنگ د کوبال د هغه مجموعه نه خده چې رامنځته شو. موږ معمولا هڅه کوو چې دغه سوډیم کاربونیت ل حلون کې محلول سره یو ځای کړو او پودر ورڅخه جوړ کړو.
لزړو بیتریو څخه تر لاسه شوی کوبالت بیا استفاده کیدلی شي. په دې معنی چې لزړو بیتریو نوې جوړیدلی شي.
So the idea of course is زموږ هدف دا دی چې د لیتیم آیون بیتریو د ستونزې د بشپړ حل لپاره یو لار پیدا کړو او لپاتې شونګو څخه نوې بیتری جوړې کړو.
دا سی یو حل لار چې د غچړونکو په خپل ټول توان سره د تر لاسه کولو لپاره هڅه کوي.
در چند سال اخیر ما گزارش هایی را درباره رفتن دائمی انسان ها به فضا می شنویم. این در حالی است که مدت می شود 3 نفر به طور دوامدار در فضا حضور دارند. این افراد در ایستگاه فضایی بین المللی هستند و خیلی مصروف می باشند. حالا ناسا، اداره فضایی ایالات متحده می خواهد ربات ها را به فضا بفرستد تا فضانوردان را در انجام کارها کمک کنند. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
در حال حاضر 3 ربات فضایی وجود دارد که نامهای آنها هنی، کوین و بامبل می باشد. از جمله این ربات ها 2 آن به فضا فرستاده شده و با زودی با عمله ایستگاه فضایی بین المللی یک جا خواهد شد.
در حال حاضر 2 ربات هنی و بامبل در مدار هستند. در هفته گذشته ان مکلین یکی از فضانوردان در مدار بامبل را از بسته بیرون کشید، روشن و بررسی کرد. بنابراین بامبل زنده و خوب است.
این ربات های جدید جای اسفیرز ربات های سابقه را می گیرند که در گذشته فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی را کمک می کردند. روبوت های جدید فضایی مجهز با کامره ها و مایکروفون ها هستند و به گفته خانم والت در جریان چند ماه آینده آنها درباره مسیر حرکت خود در داخل ایستگاه بین المللی فضایی خواهند آموخت.
ما قصد داریم کامره ها را تنظیم کنیم و با همکاری فضانوردان روبوت ها را به جلو و عقب برده نقشه برداری بخش تجربوی مربوط به کشور ژاپن را انجام دهیم و اطلاعات تصویری را به دست آوریم. این اطلاعات برای ساختن نقشه بخش تجربوی کشور ژاپن به کار برده خواهد شد.
بعد از فراگیری نقشه داخلی ایستگاه، ربات‌های فضایی قادر خواهند بود راه خود را پیدا کنند و کارهای سنگین را انجام دهند.
می‌خواهیم اینها را به اسب‌های کارگر تبدیل کنیم. می‌خواهیم فضانوردان وقت بیشتری برای کارهایی داشته باشند که تنها انسان‌ها قادر به انجام آن هستند. یک ضرب‌المثل عمومی در رابطه به ربات ها وجود دارد که کارهای کثیف، خطرناک و کند را باید ربات ها در عوض انسان ها انجام دهد.
ربات های فضایی امکانات زیاد برای انکشاف و بررسی دارند و دانش آموزان لیسه ها و مکاتب در سراسر ایالات متحده رقابت می کنند تا بعضی از تجربه های خود را بر آن علاوه کنند. مکان مشخص برای نصب کردن این ربات ها در ایستگاه فضایی بین المللی ساخته شده است و این ماهواره های داخلی نخستین سفر خود را در ماه جون آغاز خواهند کرد.
داود دیوانه کاروان، هیله ده چه ده اخبران طول مطالب مخ بخشی بید. ده اخبران بپای که غوارم یادوانه بکرم. د خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته پلاره یو کاروان د امریکا غږ په پښتو دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. هیله ده چې تل مو سره پاتې شئ. تر بلې الله ماشي. We'll be right back.
پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال 2024 میں کیسی رہی؟ ملک میں بنیادی انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کا جائزہ لیں گے آج ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر عموماً سوال اٹھائے جاتے ہیں, لیکن پچھلے چند سالوں میں ملک میں شہری آزادیوں سے لے کر شخصی آزادیوں تک بنیادی انسانی حقوق میں کمی ہوئی ہے, جس کا عکس عالمی اداروں کی رینکنگ میں بھی نظر آتا ہے. فریڈم ہاؤس کے مطابق پاکستانی حکام اکثر شہری آزادیوں پر مختلف پابندیاں عائد کرتے رہتے ہیں. مسلم انتہا پسند عناصر اور صرف ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں بلکہ مذہبی اقلیتی گروہوں پر بھی مسلسل حملے کر رہے ہیں. جمہوری آزادیوں سے متعلق اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی 2023 کے انڈیکس میں پاکستان ایک ہائبرڈ ریجیم کی کیٹیگری میں رکھا گیا تھا, لیکن اس سال اسے اتھارٹیرین ریجیم کیٹیگری یا آمرانہ ریاست قرار دیا گیا ہے. اور اگر آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں تو آزادی صحافت کی رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز انڈیکس میں پاکستان 180 ممالک کی فہرست میں 150ویں نمبر سے اب اس سال 152ویں نمبر پر ہے. آج ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس ہفتے اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا, جس کا موضوع تھا ہمارے حقوق ہمارا مستقبل, ابھی اور اسی وقت. آج کے پروگرام میں ہم پاکستان میں اس سال انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے. اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا عالمی چارٹر کہتا ہے کہ ہر انسان کو محفوظ انداز میں زندہ رہنے کا حق حاصل ہے, اور پاکستان بھی اس چارٹر کا دستخط کنندہ ہے. لیکن پاکستان میں آئے روز ہم مسنگ پرسنز کے واقعات رپورٹ ہوتے دیکھتے رہتے ہیں. حکومت کی طرف سے ہر بار کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں, لیکن ماہرین سمجھتے ہیں کہ ان میں کمی نہیں آ رہی. حکومت کے مطابق لاپتہ افراد کا مسئلہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا, لیکن بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے سیکیورٹی اداروں کے تعاون سے حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے. وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا کی یہ رپورٹ ہم آپ کو پہلے بھی دکھا چکے.
تقریباً عدالتوں کے چکر کاٹتے کاٹتے میں اب 20 سال ہو گئے ہیں مجھے, اور یہ سٹارٹ اسی سے ہوا تھا کہ میرے شوہر مسعود احمد جنجوہ جو کہ ایک بزنس مین ہے, ان کو جبری گمشدہ کیا گیا پشاور جاتے ہوئے اور ان کے دوست سمیت.
آمنہ مسعود جنجوہ گزشتہ 2 دہائیوں سے اپنے لاپتہ شوہر کی تلاش کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. اس کوشش میں انہوں نے ماتحت عدلیہ سے لے کر سپریم کورٹ تک انصاف کے لیے ہر دروازے پر دستک دی, لیکن انصاف کے لیے ان کی تلاش ختم نہیں ہوئی. آمنہ اب دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اپنی تنظیم ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کے تحت جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں.
آج کل کے یہ ڈسپیئرنس میں یہ تبدیلی رونما ہوئی ہے کہ لوگ واپس آ جاتے ہیں, اور شارٹ ٹرم ڈسپیئرنس بھی ایک چیز ہے جو کہ جیسے 2 مہینے 3 مہینے 2 ہفتے اس طرح بھی لوگ جبری گمشدہ کیے جاتے ہیں اور پھر منظر عام پر آ جاتے ہیں, ان کے اوپر پھر الزامات لگا دیے جاتے ہیں. مگر جتنی بھی گورنمنٹس آئیں وہ پکچر میں ہیں, مگر ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ وکٹم بلیمنگ کرتی ہیں.
مسنگ پرسنز کے لواحقین کی تنظیم کے مطابق پاکستان میں جبری طور پر لاپتہ افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے, لیکن حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 2000 سے زائد افراد اب تک لاپتہ ہیں, جبکہ ان افراد کی بازیابی کے لیے بنائے گئے کمیشن میں درج ہونے والے کیسز کی تعداد 10,200 تھی. حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کیسز میں سے 8,000 کیسز حل ہو چکے ہیں.
حکومت کی جو سنجیدگی ہے اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے اس میں کمی نہیں ہے, لیکن یہ 4 دہائیوں پہ محیط معاملہ ہے جو کہ شاید جلد بازی میں یا کسی کی انگزائٹی پہ یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اگر کوئی بات کی جاتی ہے اس سے یا ایون عدالتی احکامات سے بھی اوور نائٹ حل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بہت زیادہ کام کی ابھی بھی ضرورت ہے, اور دیکھیے دونوں سائڈ سے نا کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں. اگر آپ بات کریں کہ شاید یہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کی انوالومنٹ ہے وہ یکسر مسترد نہیں کی جا سکتی.
امریکہ سمیت انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے واقعات پر حکومت پر تنقید کرتی ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستانی حکام بغیر کسی اجازت یا وارنٹ کے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے پشتون, سندھی اور بلوچ کارکنوں کو گرفتار کر رہے ہیں. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے اس مسئلے کے حل کے لیے اسلام آباد تک مارچ بھی کیے, لیکن چند افراد کے بازیابی کے علاوہ یہ کوششیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں. اور اب بھی سینکڑوں بلوچ افراد لاپتہ ہیں۔ حکومتی یقین دہانیوں اور عدالتی احکامات کے باوجود یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ اس بارے میں جبری طور پر لاپتہ افراد کے معاملے پر کام کرنے والے وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کہتے ہیں کہ ملک میں بعض ادارے عدالتوں سے زیادہ طاقتور ہیں اور وہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل نہیں کرتے۔
آرمی ایکٹ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی فرد کو، چاہے اس کا تعلق آرمی سے ہے یا سیولین ہے، اس کو 8 دن سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا بغیر ٹرائل کے۔ اس کا ٹرائل ودن 8 ڈیز کمنس ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوا تو اس کا کمانڈنگ آفیسر، اس کا بریگیڈ کمانڈر، اس کا جی او سی، اس کا کور کمانڈر، ان کو ہر 8ویں دن کے بعد رپورٹ دینی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ٹرائل نہیں شروع ہوا، اور 32 دن کے بعد اس کا کیس جو ہے وہ جج ایڈوکیٹ جنرل کو ریفر ہوگا اور وہ ریزن لکھے گا یا وہ اس کو بیل پر ریلیز کر دے گا۔ یہ آپشنز ہیں۔
حکومت نے ایک مرتبہ پھر جبری گمشدگیوں کے معاملے پر کمیٹی بنانے کا اعلان تو کیا ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ کمیٹی ماضی میں ہونے والے اقدامات کے مقابلے میں کتنا مؤثر ثابت ہوگی اور لاپتہ افراد کے لواحقین کا برسوں سے جاری انتظار ختم ہوگا یا نہیں۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق 2023 کا سال ملک میں انسانی حقوق اور جمہوری آزادیوں کے لیے مشکل ترین سال تھا۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر میں نے ایچ آر سی پی یعنی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرپرسن اسد اقبال بٹ سے جاننے کی کوشش کی کہ پچھلے سال کی نسبت 2024 کتنا مختلف تھا انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان کے لیے۔
پاکستان اور انسانی حقوق
یوں
لگتا ہے کہ جیسے دو پٹریاں ریل کی کہ انہوں نے کہیں ملنا نہیں، سیدھا چلتے تو رہتے ہیں لیکن آپس میں کہیں پر بھی ملتے نہیں، کہیں کلاس نہیں ہے کہ آپس میں یہ ملے اور کوئی بہتری کی صورت ہو اور اس کو بہتر کیا جا سکے۔ 2024 میں بھی اسی طرح سیاسی جو ہے نارکی رہی، سیاسی معاملات خراب رہے، بات چیت کا اثر جو ہے سیاست میں جو ایک بیسک چیز ہے بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کرنا وہ نہیں رہا، شہری آزادیاں جو تھیں متاثر ہوئے، لوگوں کی کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب روز دیکھتے ہوں گے انسانی حقوق کے حوالے سے، کبھی خواتین کے لیے، ٹرانسجینڈرز کے لیے بنتے ہیں، بل پاس ہوتے ہیں اور اسمبلیاں جو ہیں وہ قانون بھی بناتی ہیں، لیکن اس کے باوجود صورتحال وہیں کی وہیں ہے۔ مین وجہ اس کی یہ ہے کہ ان پہ عمل نہیں ہوتا۔
تو خواتین، بچوں اور اقلیتوں کے حقوق پہ اگر ہم بات کریں تو کہاں کھڑا ہے پاکستان اس وقت پچھلے سال کے مقابلے میں؟
نے دیکھا کہ رواداری مارچ مینلی خواتین تھی، اس میں آگے لیڈ کرنی تھی، ساری خواتین تھیں جو اس نے شروع کیا۔ رواداری کا مقصد یہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے مل بیٹھ کے معاملات کو طے کیا جائے، اور جو لوگ جن میں کوئی اختلاف ہے، کوئی اختلاف رائے ہے، تو اس کی سنا جائے اس کو بھی، اور ہر ایک کو حق ہے اپنی بات کہنے کا، اور ہر ایک کو حق ہے کہ اپنی بات سنائے اور اس کو کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور نکالنے کی کوشش کریں۔ لیکن جس طریقے سے ان خواتین کے ساتھ یہاں برتاؤ کیا گیا، ان کو مارا گیا، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی، جس طرح ان کو گھسیٹا گیا سڑکوں کے اوپر، یہ کسی بھی مہذب ریاست میں، کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اقلیتوں کی بات ہے، ان کو مستقل طور پر ہراساں کرنا، اقلیتوں کو، ان کی بچیوں کو زبردستی مزاج تبدیل کرنے کے لیے اغوا کرنا، کم عمری میں ان کو اٹھا کر لے جانا اور مدرسوں میں لے جا کے رکھنا پڑتا، اور پھر مدرسوں میں دیکھیے یہ ٹھیک ہے، سپوز ہم ان کی یہ مان بھی لیں، تو کہتے ہیں مسلمان ہو گئے، بھائی ماں باپ سے ملنے پہ کبھی اسلام پابندی نہیں لگاتا چاہے وہ کیسے بھی ہوں۔ جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ڈاکٹر شاہنواز کا جو مرڈر جس طریقے سے ہوا، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ دیکھیے انفرادی طور پر کوئی بھی جذباتی ہو سکتا ہے، جی اچھا جی میں جذبات مجبور ہوئے میں نے کسی کو مار دیا، یہ پہلی دفعہ اتنا برے طریقے سے اوپر سے لے کے ڈی آئی جی لیول کے بندے سے لے کے ڈی آئی جی سے لے کے نچلے سپاہی تک سارے لوگ اس میں انوالو تھے، اس مرڈر میں سارے شریک تھے، اور سب کی ذہنیت ایک جیسی تھی، اور ان کو ہارڈ فون پہنائے جا رہے تھے جو لوگ اس میں شریک تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر اقلیتوں کا، یہ جو ہمارے وہ تو مسلمان تھا، لیکن جب یہ مسلمان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو اقلیتوں کے بارے میں کیا تصور ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔
آزادی اظہار رائے پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت تنقید ہوتی ہے پاکستان پہ، اس لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں جو آزادی اظہار رائے ہے اس کی صورتحال پچھلے سال کے مقابلے میں کہاں ہے اس وقت، اور خاص طور پہ جب ہم 2024 میں دیکھتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے پہ حقوق سلب کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو کہاں ہے پاکستان اس وقت؟
ایک عام جنرل سی بات ہے کہ آپ میڈیا پہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, آپ اس کی کوئی بات نہیں کر سکتے, اس کا اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو نہیں جاری کر سکتے, اسی طرح اور دیگر پارٹیاں. اچھا مجھے یہ عجیب و غریب بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو سیاسی طریقے سے کام کر رہی ہیں وہ غلط بھی کرتی ہیں, اچھا بھی کرتی ہیں, برا بھی کرتی ہوں گی, ان کے ساتھ تو آپ کا یہ رویہ ہے, لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو مذہبی انتہا پسند ہیں اور معاملات کو زور زبردستی جو ہے وہ ایکسیپٹ کروانا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک اور جو سب سے بڑی, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آرمی کیوں نہیں جان چھوڑتے, ایک بات بڑی سیدھی اور سمپل سی ہے کہ کوئی بھی فوج اس طریقے سے بزنس نہیں کر. ہماری فوج جو ہے دیکھیے, جب ایک سائنٹیفک اصول ہے پالیسی کہ جس طبقے کا, جس کلاس کا, اس کی آپ کی اکانومی میں جتنا حصہ ہوتا ہے وہ اقتدار میں بھی اتنا حصہ چاہتی ہے.
قانون سازی اور انصاف کی فراہمی کے لیے اگر ہم اس لحاظ سے بات کرتے ہیں تو کہاں کھڑا ہے پاکستان اس سال, کیسا رہا ہے 2024 پاکستان کے لیے؟
دیکھیے اس سال جو قانون کے سامنے, اس میں تو انہوں نے قانون کو ایک مذاق بنا دیا, جس طرح سے عدلیہ کو اور اس کو پیرلائز کیا گیا ہے, تو اس سے تو پتہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ قانون دینے پہ عمل کرنا نہیں چاہتے اور قانون آپ کے لیے کھلونا ہے اب اپنی مرضی کے لیے. دیکھیے یہ ان میں یعنی یہ سب میں یہ خامی ہے اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں, جب بھی اقتدار میں آتے ہیں پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ساری عمر بیٹھے رہنا ہے, اس طرح کے قوانین بناتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتے ہیں. اچھا ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کل ہی ہم اقتدار میں نہیں رہیں گے اور یہی قوانین جو ان کے خلاف استعمال ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جس سب اپنے نواز شریف گورنمنٹ نے خود میں پی ٹی آئی اس کا بنایا تھا, اپنا نیب کا قانون بنایا پیپلز پارٹی کو پھنسانے کے لیے, سال دو سال ان کی حکومت چلے گی, پھر وہی نیب کا قانون ان کے خلاف استعمال ہوا, لیکن پھر بھی سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں. بھائی میں کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں سیاستدان ہوں یا ہمارے بیوروکریسی کے یا لوگ جو ہیں سارے, ان میں اور ساری باتیں بہت خراب ہوں گی, بڑی غلط ہوں گی, سب کچھ ہوگا, لیکن ایک بات میں یہ بڑے مسلم مزاج ہیں اور بڑی عظیم بات ہے ان کے اندر کہ اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھنا.
انسانی حقوق کی پامالی میں سیکیورٹی کی صورتحال بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور پاکستان کے افغانستان کے ساتھ سرحدی صوبے خیبر پختونخوا میں گزشتہ دو دہائیوں سے سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہونے کی بجائے بگڑی ہی ہے. اس صوبے میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے؟ وائس آف امریکہ کے شمیم شاہد ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. شمیم بہت شکریہ. انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سرگرم رکن صوبے میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
وہ اس کو بہت زیادہ تشویشناک سمجھتے ہیں اور کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے یہاں پر صورتحال دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے. رواں سال جو 2024 ہے اس میں سیکورٹی کی اب تک جو پولیس کے اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 631 واقعات ہوئی ہیں, جس میں 1273 افراد, جس میں سیکورٹی کی 143, ایف سی کے 87 اور فوج کے 65 افراد شامل ہے, اہلکار شامل ہے, وہ ہلاک ہو چکے ہیں. اور ان واقعات میں پولیس کا کلیم ہے کہ انہوں نے 957 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے, مگر یہ ہے کہ یہاں پر جو حالات ہیں وہ دن بہ دن خراب ہوتی جا رہے ہیں اور جو صورتحال ہے وہ دن بہ دن گمبھیر ہوتا جا رہا ہے.
تو جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے انسانی حقوق کی صورتحال کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے؟
بہت زیادہ خراب ہے. بہت زیادہ لوگ اس وقت مطلب جو اعداد شمار ہے تو غیر مصدقہ ہے, اس میں تقریباً 1600 افراد جو ہے وہ ابھی تک جیلوں میں ہیں اور وہ جو انٹرمنٹ سینٹر ہے, ٹارچر سیلز ہے, وہاں پر وہ قید ہے. جبکہ حال ہی میں 11 اکتوبر کو پی ٹی ایم کا یہ جو کلدم ہے اس کے جو زیر اہتمام جلسہ ہوا تھا تو انہوں نے اس میں 22,000 لوگ جو تھے وہ مطلب جیلوں میں بند اور کوئی 6,000 ان کی جو مسنگ تھے, 6,000 سے زائد, یہ انہوں نے اعداد شمار بتائے تھے کہ یہ لوگ جو ہے نا ہمارے مسنگ ہیں. اور کچھ بہت زیادہ جو واقعات ہوئے تو انہوں نے جو 20 سال کے اعداد شمار تھے وہ تو بہت زیادہ تشویشناک تھے.
تو کوئی شیم صاحب ایسی چیز جس میں صوبائی سطح پہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ کوئی ایفرٹ کر رہی ہوں، وہ کوئی آواز اٹھا رہی ہوں اور گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے یا جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس سے بات کر رہی ہوں؟
یہاں پر جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا صوبائی ونگ ہے یا جو دیگر خواتین اور انسانی حقوق کی تحفظ کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، مظاہرے بھی کرتے ہیں، بعض مباحثے بھی کرتے ہیں، اخبارات میں بیانات بھی دیتے ہیں، مگر یہاں پر مسئلہ بہت زیادہ اسی وجہ سے گمبھیر ہے کہ پچھلے ایک سال سے خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اور ان کے اور وفاقی حکومت کے درمیان جو بہت سخت محاذرائی ہے، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی قیادت ہے، یہ ہیومن رائٹس کمیشن کے معاملات ان کے لیے سیکنڈری حیثیت ہے، ان کی سب سے زیادہ فوکر جو ہے وہ عمران خان کی ریلیز پر، عمران خان کی مقدمات پر ہے۔
بہت بہت شکریہ شمیم، شاید آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں اس بارے میں بتا رہے تھے کہ کے پی میں کیا صورتحال ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اور سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے جس کی وجہ سے انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے میناکشی گنگلی نے جو کہ ہیومن رائٹس واچ کی ایشیا ڈائریکٹر ہیں، ان سے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں۔ میناکشی بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ پاکستان میں 2024 میں انسانی حقوق کی صورتحال کتنی مختلف تھی اس سے پہلے سالوں سے؟
جی، اس سال جہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا سچویشن تھوڑا بگڑ گیا ہے، اور یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ رول آف لا نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کو ایک پولیٹیکل موٹیویشن زیادہ کام کر رہا ہے اس میں، اور یہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، انڈیا میں ہو رہا ہے، یو ایس میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ لوگ کب تک یہ ٹالریٹ کریں گے اور کب تک ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو ہیومن رائٹس ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے، ایک جنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اور رول آف لا جو بہت ہی ضرورت ہے ہیومن رائٹس کو مینٹین کرنے کے لیے، وہ واپس کیسے لایا جا سکتا ہے۔
تو میناکشی کیوں، کیا فیکٹرز کیا ہیں پھر؟ آپ نے کہا کہ پاکستان ہے یا بھارت ہے یا بنگلہ دیش ہے، ایون امریکہ تک آپ نے کہا کہ انسانی حقوق متاثر ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں اور رول آف لا جو ہے اس پہ کوئسچن مارکس ہیں، کیوں ہے، فیکٹرز کیا ہیں اور کیا جو ایسی چیزیں ہیں جو اس میں رول پلے کر رہی ہیں؟
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ پبلک سپورٹ بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی طرف ہی دیکھیں تو ابھی بنگلہ دیش میں، اس کے پہلے سری لنکا میں ایک آؤٹ ریچ ہوا، لوگوں نے جو گورنمنٹ تھی ان کو نکال دیا، پبلک پروٹیسٹ کے کارن وہ لوگ ریزائن کر کے چلے گئے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب اتھارٹیرین گورنمنٹ زیادہ تک چلتی ہے تو کبھی نہ کبھی پبلک اتنی ناراض ہو جاتی ہے کہ اس طرح سے ایک لا اینڈ آرڈر بریک کر کے ہی ان کا کوئی صلاح نکلتا ہے، وہ حالات بننے ہی نہیں چاہیے ایسا۔ اگر ہم کو، اگر حکومت ایسی ہو جو رائٹس ریسپیکٹ کرے تو پھر ہم کو ایسا سچویشن سامنے ہی نہیں آنا چاہیے۔ پر یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ تر یہی ہیومن رائٹس کے ابیوزز کی طرف ہی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اکنامک ڈیولپمنٹ چاہیے، آپ کو سیکیورٹی چاہیے، تو آپ اپنی سول لبرٹیز پہ کمپرومائز کر لیجیے، اور کبھی کبھی لوگ اس کو ماننا بھی شروع کر دیتے ہیں، یا پھر وہ ایک تو جو دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں پولیٹیشنس کا، وہ دوسرے طرف زیادہ دوش دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس کی غلطی ہے۔ اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں امیگرنٹس کی غلطی ہے، اگر آپ ہمارے یہاں دیکھیں تو پھر کبھی کوئی بھارت میں ہو تو وہ کہیں گے مسلمان خراب ہے، باقی کہیں دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ہندو خراب ہے۔ یہ سب جو ہوتے ہیں جو آپسی فساد بنا دیتے ہیں ان سے بھی یہ لوگ قائم رہتے ہیں، پر کتنی دیر، کبھی نہ کبھی انسان یہ بولے گا کہ میرا حق کیا ہے اور مجھے وہ حق واپس دے۔
لیکن آپ نے جو بات کی کہ اس حق تک پہنچنے یا اس حق کو مانگنے سے پہلے جو ہے وہ چیزیں کس طرح سے سلجھ سکتی ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ خواتین کے، میں پاکستان کی دو پوائنٹ ڈسکس کروں گا آپ سے اینڈ دین ول گو ٹو انڈیا اور انڈیا کی بھی بات کریں گے۔ خواتین کے حقوق پر ہیومن رائٹس واچ کے مطابق پاکستان کی کیا اسٹینڈنگ ہے خطے میں؟
جی، پاکستان کی سچویشن میں ہم لوگ بہت ہی ورڈ ہیں۔ ایک تو ہے کہ گم، ابھی بھی لوگ گم ہیں، اس کے لیے ہم وری کرتے ہیں۔ ایک جو بلاسفمی لا ہے اس کے لیے بھی وری کرتے ہیں، اور جو میں ہم پہلے بھی ذکر کر رہی تھی کہ جو دوسروں کو دوش دے کر کے خود کو بٹانا، بلاسفمی لا تو یہی ہے، مائنورٹیز کے اوپر یوز ہوتا ہے زیادہ، یہ نہ کریں تو پھر جو ایک رول آف لا، ایک یونیفائڈ ڈیولپمنٹ اور پروگرس کی بات ہوتی ہے، وہ آگے آ سکتا ہے۔ اور ہمارے یہ ساؤتھ ایشیا میں تو بڑے سارے چیلنجز ہیں، پولیوشن کا چیلنج ہے، غریبی کی چیلنج ہے، بھوک مری کی چیلنج ہے، تو یہ سارے جو ساتھ کام کر سکتے ہیں
کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ کے خیال میں خواتین کے حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں؟
بالکل کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ان چیزوں کی بات نہیں کرنا چاہتا ہے کبھی بھی کوئی حکومت، اس لیے وہ، اور یہ تو ان کی فیلئر ہوتی ہے نا، کوئی غریب سوتا ہے بھوکا پیٹ، وہ حکومت کی فیلئر رہتی ہے، اس زمانے میں یہ ہونا نہیں چاہیے، پر اگر ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گورننس ٹھیک نہیں ہے، لاسٹ جو ریسورسز ہیں وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہی ہیں، کرپشن ہے، تو ان کو لے لیے وہ فساد کریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بیچ میں لڑتے ہیں، دنگے ہوتی ہیں، اور اتنے سارے لوگ مارے جاتے ہیں یا گم ہو جاتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔
تو یہ بنیادی مسائل اور تحفظات آپ سمجھتی ہیں کہ یہی ہیں پاکستان میں بھی، اور اگر ہم بھارت کو دیکھتے تو وہاں بھی یہی چیز ریپلیکیٹ ہو رہی ہے؟
جی ہم بالکل یہی دیکھ رہے ہیں، ہم پورے ساؤتھ ایشیا میں، اور جیسے میں نے ذکر کیا یہ کافی جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، پر اس میں میں ایک چیز کی بات ضرور کہوں گی، ابھی دسمبر 10 کو ہیومن رائٹس ڈے تھا، اس لیے میں اس کی بات ضرور ذکر کروں گی کہ جو گم ہو جاتا ہے، جو گم کرنے کی
جو مسنگ پرسنز ہیں،
وائلیشن ہوتی ہے مسنگ پرسنز کی، یہ اگر آج کل سب دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے آڈینس دیکھ رہی ہوگی سیریا میں کیا ہوا، کہ کیسے لوگ گئے اپنے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے، جب کوئی مسنگ رہتا ہے اور جو برسوں تک مسنگ رہتا ہے، تو پھر لوگوں کو جو فیملیز ہوتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آگے کیسے بڑھیں، وہ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ میں نے بیویوں سے بات کری ہے،
کچھ چیزیں اور پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے، ان پہ میں آپ کی اوپینین لینا چاہوں گا، میرے پاس صرف 2.5 منٹ ہیں۔ آزادی اظہار کی یا فریڈم آف اسپیچ کی جب بات کرتے ہیں، پاکستان کہاں کھڑا ہے اس لحاظ سے، اور پاکستان میں میڈیا کے لیے پریشانی کی وجہ کیا چیز بن رہی ہے زیادہ؟
جی جب اگین جو ہم ہیں ان میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے سلائیڈ ہوئے جا رہا ہے، اور اس کے لیے بھی ہم کو کافی محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا اگر جو میڈیا کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو سرکار کی طرف سے کمی ہو رہی ہے اس کو آگے بڑھائے، اس کو کرٹیسائز کرے، پر آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی کرٹیسائز کرتا ہے اسی کے اوپر دباؤ آ جاتی ہے، صرف جرنلسٹ کے اوپر نہیں، کبھی کبھی پورے نیٹورک کے اوپر آ جاتی ہے، کبھی کبھی مالک کے اوپر آ جاتی ہے، لوگوں کو چپ کرایا جا رہا ہے، چپ کرانے سے تو ظلم تو نہیں چپتا ہے نا، ظلم تو پھر بھی
بھارت میں ہو رہا ہے۔ بھارت میں صورتحال کتنی مختلف ہے پاکستان سے آزادی اظہار رائے کی ہم بات کریں، فریڈم آف اسپیچ کی یا ویمن رائٹس کی یا اوور آل اقلیتوں کے رائٹس کی؟ تو
جی ہمیں تو یہ ہے کہ یہ کہیں بھی ٹھیک نہیں ہے ساؤتھ ایشیا میں، اگر ہم دیکھیں انڈیا یا ہم بھارت دیکھیں یا اگر ہم بنگلہ دیش دیکھیں، سری لنکا دیکھیں، ہر جگہ پہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کے اوپر بہت دباؤ ہے، سول سوسائٹی کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، جو وکیل ہیں، جو میڈیا ہے، جو جرنلسٹ ہیں، جو اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہیں، جو ٹریڈ یونین والے ہیں، جو حق کی بات کرتے ہیں، ان کو دبایا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے دبایا جا رہا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ پبلک کو پتہ چلے، ان کے ووٹرس کو پتہ چلے کہ وہ کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، وہ صرف اپنے ٹی وی پہ جا کے بھاشن دینا چاہتے ہیں اور جھوٹ موٹ بول کے لوگوں کا دل پھسلانا چاہتے ہیں۔
تو کون سے فیکٹرز ہیں، کوئکلی اگر ہم چار فیکٹرز ایسے پوائنٹ آؤٹ کر سکیں جو بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟
جی ہمارے یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم کو دیکھنا چاہیے ساؤتھ ایشیا میں، پورا بھارت میں ہم کو دیکھنا چاہیے ریلیجیس مائنورٹیز کے اوپر کیا ہو رہا ہے، بہت بہت زیادہ ہم کو اس کے اوپر چنتا ہے، سچویشن ان منی پور جہاں پہ ایتھنک مائنورٹیز کے اوپر کافی دباؤ ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ جو مسئلے ہیں، اور فریڈم آف ایکسپریشن جو سول سوسائٹی کے اوپر کریک ڈاؤن ہے یہ بھی بہت ہی کنسرننگ ہے۔
بہت بہت شکریہ میناکشی گنگلی، آپ ہمارے ساتھ تھیں اور بات ہم اس لحاظ سے کر رہے تھے کہ انسانی حقوق خطے میں پاکستان اور بھارت میں خاص طور پہ کس سطح پہ اس وقت موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔
جی شکریہ،
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360، سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو، موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو، د کڑکیچ پشیبو کې
زمون خوبونا امیدونا او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزاد میډیا ته ارتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته ارتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.